السلام علیکم ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان په اړه په مرکو او راپورونو مشتمل ده. امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر په یوه حمله کې احتمالا وژل شوی دی. په دې موضوع او د غراس د افغانستان په نور موضوعاتو د راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې اجمل تورمان د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که ملا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې یو شمېر تاسیسات تېر ماښام افغانستان ته وسپارل، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که ملا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د بي پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی. لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی چې دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولې ته څیرمه ترسره شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې د یو شمېر تاسیسات تېر ماښام افغانستان ته وسپارل. د پکتیکا ولی امین الله شارق ازادۍ راډیو ته وویل
انګور اډې ته هغه هیئت چې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواوو نه راغلی وو په رسمي ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواوو ته تسلیم شول.
پاکستان په انګور اډې کې نږدې درې کاله مخکې د تاسیساتو جوړېدو چارې پیل کړې. هغه وخت افغانستان حکومت په اعتراض وکړ چې دا سیمه د افغانستان د خاورې دننه ده. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته د دې سفر د هدف په اړه وویل
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او آسایش تر عنوانه لري په هغه کې ګډون کوي او هلته وینا لري.
مینپال زیاته کړه چې ولسمشر بنن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعدې او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي. اشرف غني تېره ورځ په دوه ورځني رسمي سفر قطر ته ولاړ. په دې سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر، د خارج جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری او د کرنې وزیر اسدالله زمیر د ولسمشر ملګرتیا کوي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان کې په یو نخته کې د دولت اته وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون ناوخته د پل بشیر خان په سیمه کې د وایز وکونو د بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوی دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په مرکزی بغلان کې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې جګړه روانه ده چې ویل کېږي له امله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او پنځه نوي پوله، یوه یورو واوی افغانۍ او شل پوله، یو سترلنګ پاوند اته نوي افغانۍ او پنځه نوي پوله، یو د امارات درهم اتلس افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومنه نولس افغانۍ او څلوېښت پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې شپږ سوه شپږ څلوېښت افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پات شي. له مهال وی سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف تیره ورځ په تهران کې خبري غونډه ته وویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیځ وویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي، وروسته تر دې چې تېر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په اټومي برخه کې له ایران سره تړون د فکر پر دغه هیواد د نړیوالو له لورې لګیدلي بندیزونه لرې شول. او د ترهګرې پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي چې څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي. د ادارې تېره ورځ وویل چې دا کسان له داعش سره اړیکې لري. دا کسان امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال نیولي دي او ویل کېږي چې له دې کسانو څخه چاودېدونکي مواد، بمونه او یو شمېر ټوپک هم ترلاسه شوي دي. نور تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پژنوي اوریدای شي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه هم اوریدای شي. په همدغه صفو د ماښام له او بجو د سهار تر او بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. د رواني خبرونه په دوام کې راپورونو مرکې لرو او د غراس ونیس پروګرام ژوند پشي بو کې. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر په یوه حمله کې احتمالا وژل شوی دی.
دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دي چې احتمالا هم ورسره وایي تر ډېره زیاته دا خبره کاروي.
د پکتیکا والی له انګور اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وتلو هرکلی کوي.
دغه یو نیک ګام بولم د خر واده د تحکیم لپاره.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د حکومت د سولې وروستي هڅې وسایل. پاکستان وای نور افغانان خپل خاورې ته بي ویزي نه ورپریږدي.
نو د ډیر زمان وخت نه د افغان دولت هم د ګیله د جره التی نه خلک راځي، نو موږ دا په دې سټیپ واغستو. دا د دوه زمګ دوه ملکونو په ګټه کې
دا. او ځین نور راپورونه تر یوول صبح یو پرې د اساري رادیو په دې خبرونه کې اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو خبر ورکوي. دا خبر تیر ورځ ناوخت خپور شو. د افغانستان د حکومت وی سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر وژل کېدا افغان دولت تاییدوي. د ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو په اړه احمد شبر راپور لري.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رويټرز اژانس ته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر بي پيلوټ الوتکې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې له یو بل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال ښارګوټي کې سفر کاوه. دا سیمه د بلوچستان له مرکز کوټې څخه نږدې 100 کیلومتره لري په جنوب ختیځ کې پراته ده. کوټه هغه ځای دی چې افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو شورا هلته دیره ده او فعالیت کوي. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قمندانانو د ملا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپله اعلامیه کې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خنډ او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
د پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو حمله کې غالبا وژل شوی دی. د نړۍ اکثرو مطبوعاتو او رسنیو هم په دې اړه راپورونه خپره کړي دي. مثلا د کانادا تورنټو سټار لیکلی دی وایي د طالبانو مشر احتمالا د امریکا د بی پیلوټو الوتکې په برید کې وژل شوی دی. آی بی تی تایمز چې د بریتانیا د لیکوي د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایي الوتکې په برید کې وشل شوی دی. د چین سینووا خبري اژانس هم لیکلي چې د طالبانو لوی مشر په یوه حمله کې وشل شوی دی. د پاکستان دان ورځپاڼې لیکلي دي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا په حمله کې وژل شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د وژلو د خبر په څنګ کې امریکایي مقامات ویلي دي چې احتمالا نوموړی وژل شوی دی. په دې موضوع احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکي سمیم عارف سره مرکه کړې. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوخته او د امریکا په یو شمېر معتبرو چاپي خپرونو کې په انګلیسي ژبه سیاسي لیکنې خپرې شوې دي. د دې سوال په ځواب کې چې ولی امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی، ښاغلی عارف وایي
احتمال خبره خو دلته ژورنالیستان او د رسنۍ ځکه استعمالوي چې دلته یو تخنیکی مثلا شته. هغه دا چې تاسو په موریدلی چې غربي رسنۍ او بل خصوص امریکایي رسنۍ داسې راپور ورکړي چې په ډرون میزایل باندې وژل شوی، یعنی بی پیلوټ الوتکې دي. نو دا ډیره مشکله ده په تخنیکي لحاظ چې د امریکې هغه استخباراتي ادارې دا تایید کړي. نو ځکه احتمالا دوی استعمالوي، نو کله چې دوی خپل ځمکني استخباراتو سره واغه کم سورسز او منابع چې دوی په ځمکه کې لري، حتی د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم کولای شي چې دوی دا خبره وروسته تایید کړي. بیا دا غیر وروسته دوی کولای شي واخه کار خبره وکړي. خو دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا هم ورسره وي تر دې زیاته دا خبره کوي.
عارف صاحب ویل کیږي چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان د خاورې دننه لکه څنګه چې تاسو ترشي هم کړی احتمالا وشل شوی وي. د ملا محمد عمر د مړینې په برخه کې هم کابل ویل چې په کراچۍ کې وفات شوی او د القاعده مشر اسامه ابن لادن هم په بټاباد کې وموندل شو. لدې سره به د امریکا او پاکستان روابط څنګه شي؟
د القاعده او د طالبان خو د امریکا له نظر دوا جلا ډلې پیژندل شوې دي. همدارنګه ولسمشر اوباما څو ځلې مخکې ویلي وو چې زمونږ هدف په افغانستان کې د القاعده تضیفول وو او موږ طالبانو سره کومه خاصه دښمنۍ د امریکا متحده ایالات نه لري. نو د طالبانو په مسله کې امریکا مخکې دومره ډېر جدي نه وو، مګر د اوسني حکومت بالخصوص د ولسمشر اشرف غنی ډیپلوماسي اوس امریکا دې ته واداره کړې ده چې پایت هغه د افغانستان دښمنان هم خپل ګډ دښمنان وګڼي. نو همدا وجه وه چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې د حقانی شبکه او نور هغه طالبان چې د پاکستان خاوره استعمالوي او افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کوي که د هغې په وړاندې نظامي عملیات ترسره نه کړي نو خپلې مرستې پرې بندوي. نو دا مرستې صرف مالی نه دي، دا تخنیکي مرستې هم دي چې د پاکستان سره امریکا د هغې د هستوي پروګرامونو په حفاظت کې او د هغې په سکیورټي کې امنیت کې هم ورسره کار کوي. نو اوس دې داسې ښکاري، دا اوزانه داسې ښکاري چې نور امریکا هم په دې خبره کې کلک دریځ نیولی دی او په پاکستان باندې غواړي چې فشار واچوي.
د ملا اختر محمد منصور مړینه که چېرته تایید شي د سولې په خبرو به څه تاثیر ولري؟
ملا اختر منصور وژل شوی وي، نو دا خپله هغه طالبانو ته طالبانو رهبرانو ته دا یو پیغام دی چې باید د سولې او مذاکراتو میز ته راشي. کنې عواقب عام افغانستان ته ښه نه دي، هم هغو ته ښه نه دي، ځکه په جګړه کې د هېڅ خوا ګټه نشته. په تضارب خبرو خو نه شو، تقریبا څو کاله وشو چې دوی غوښتل د افغان دولت چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا خبره مخته بوزي خو نه شوه. نو بالاخره مجبور دي، یا پاکستان مجبور دی، امریکا مجبور دی چې نظامي بریدونه ترسره کړي تر څو د طالبان رهبران چې په هیڅ صورت د سولې او مذاکراتو میز ته نه راځي، نو د فشار له امله به خامخا مجبور وي چې د سولې او مذاکراتو میز ته راشي.
د سیاسي چارو کتونکی ښاغلی سمیم عارف همدا اوس د سیاسي چارو یو بل کتونکی ښاغلی حکمت اعظمي د ټلیفون له لارې راسره دی. اعظمي صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. ښاغلی عارف، د ملا اختر محمد منصور وشل کېدل د طالبانو لپاره یو پیغام و بالا ویل چې دغه په نظر چې دا د طالبانو لپاره دا پیغام لري چې نور باید له جګړې لاس واخلي او سولې ته مخه کړي، او ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو له هغو مشرانو څخه و چې سولې نه منله، عملنې وښودل چې په جګړې تاکید کوي، پسرلنی عملیات اعلان کړل او د سولې څلور اړخیزې غونډې ته هم حاضر نه شو. تاسو څه فکر کوئ چې واقعا د منصور له وژل کېدو سره به نور طالبان خپل دریز بدل کړي؟
ډېره مننه. زم سلامونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، اول خو دا معلومه نه ده، تایید شوې نه ده چې د اختر محمد منصور رښتیا هم وژل شوی وي، او بل کله چې د موقف یا د پوزیشن د سولې پر وړاندې باندې کله باس کیږي، دا دوه نظریې خو خاص هم موجود وي. نو یو دا و چې مثلا د هاته په ټولو طالبانو کې سولې ته ډېر هوادار او ډېر مثلا غوښتل چې سوله وکړي، مګر دا چې د جنگ لار غوره کړې و په دې خاطر چې چون مثلا د طالبانو کې د یو د رهبریت تر پښتنې لاندې ونو کې چې د سولې تلې مخالفتونه یې ډېر دل. نو زه فکر کوم دا په داسې په هغه وخت کې انګرل کېدل چې دا یو تکتیکی پوزیشن دی، یا د موقف دی چې د جنگ لار غوره کړی ده. او بل دا دی چې چیرې دی وجلسه وایم وی ګوري په طالبانو کې تر ده هم لا سهدریزه ستا چې هغه ته واک نور کول سوی، نو دا به هغه ته یو نو موقع ور برابره کې چې تر څو پرې د اختر محمد منصور ځای ناسي شي. او
اعظمي صاحب، وبښه یو مسله، تاسو لا هم شک غنئ چې البته کای چارواکو هم په قاطعیت سره نه دی ویلي احتمال خبره څرګنده کړې ده، لیکن کدا خبرې په نظر کې ونیسي، مثلا د امریکا د کانګرس جنو مهمو غړو په دې حمله خوشی څرګنده کړې ده، استایل ده. مثلا د دیموکرات ګوند غړي ادم شيف ویلي دي چې البته ادم شيف د امریکا د استاذ جرګې د استخباراتي کمیټې مشر دی، چې د منصور وشنه به طالبانو ته یو لوی ګزار وي، خو د دې لپاره به کافي نه وي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې خپل حلې ځلې ودروي. همدارس د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین چې یو ډېر مهم مقام دی، ویل دي چې په دې خوښته چې منصور له منځه تللی دی، او له بلې خوا د امریکا ولسمشر په باراک اوباما په اجازه د حمله شوی دی. تاسو په خپل مطالعه لري، آیا تر اوسه پورې چې په امریکا د ولسمشر په امر کومه حمله کیږي هغه به یو غیر مهمه حمله نه وي، او د ته په پام سره هم به هم تاسو شک لري چې منصور به وژل شوی یا نه وي وژل شوی؟
کوري زب تاسو ته یو شی وایم، دا سړي زب یو څه د سره بیکګراوند شریک کوم په دې باره کې چې مثلا دا حمله وي یا د طالبانو مشرتابه باندې څومره زیات سی ویډیو په دې کې احتمال زن نه ردوم چې اختر محمد منصور دی وژل شوی. هغه ځنی خلک ته ما دا بریفینګ ورکړی دی د لیپ خپل ورسره لیدلې مې دی، او دا تقریبا د دوه هفتو نه مخکې ما زماته یو چا یو سورس یو منبع ویل چې هغه ما غوښتل چې په دې موضوع نور هم کار وکړم، چې چون هغه داسې ادعا وکړل چې په اخره کې پاکستان د افغان دولت او د امریکا د دولت د دې دواړو دولتونو سره ځینی معلومات شریکوي، تر څو پورې د افغان طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دوی لمنځه یوشي. د دې منبع دلیل دا و چې مثلا پاکستان خو په خپل خاوره کې د افغان طالبانو پر وړاندې باندې براله جنگ نسی اعلانولای، چې دا یو بل سرخوړی یا یو بل دشمن ریج وړي. پاکستان په دې باندې ډیر واضح دی چې موږ طالبانو پر وړاندې نظامی اقدامات په خپل خاوره کې نه کوو،
لیکن ځینې افغان چارواکي به همدا خبره چې د پاکستان له خوا تاسو هم ورته اشاره وکړه، دوی وایي چې د پاکستان له لوري دا یو پلمه ده.
بل خدا خو سیر خو بیا دلته دوی مثلا دوه الټرناتیو دا ما د ټول چې تر اوسه په هغه ابتدایي ده کې یو ما کنفرم شوی تا هیڅ وینه دی، مګر بیا پاکستان مثلا په پټه د افغان او امریکا د دولتونو سره ځنی استخباراتي معلومات شریکول تر څو د افغان طالبان مشرتابه چې په افغانستان کې دي دوی له منځه یوسي او دوی دا یو لار ګڼل شي تر څو پورې طالبان تر هغه حده ضعیف شي چې دوی دا خپل توانایي ونه ګڼي چې جنگ نور ساتلی شي باید سولې ته راشي نو دا د سولې د مذاکراتو لپاره یو نو ګام شو دی او دا چې یعنی زه بیا هم راځم خپل دا خبرې هم د دې پورې وکړل چې د اختر محمد منصور خبره دا چې تاسو ویل چې ټولو په امریکا کې او یا مثلا په رسنیو په پاکستان کې چین کې او یا په برتانیا کې ټولو اخیستې ده نو دا دا ما په دې خاطر ویل چې نيزه نه ردوي
او دې
تاییدولای شم تر اوسه د ښکرا دغه نسته
بله او د دې لدینه سره څه فکر کوي اعظمي صاحب چې دی هم لکه بن لادن او د طالبانو ځین نور مشرانو په شان په پاکستان کې وشل شوی دی څه فکر کوي دا به د پاکستان نړیوال حیثیت څومره تاثیر به ولري د پاکستان په نړیوال حیثیت باندې
ګوري دا خو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د سړي احتمال نشته چې دغه څه وي او شاید ځینې داسې وایي ګوري تاسو د موضوع ډېر پیچلې ده ځینې خلک داسې وایي چې هاته دی په تیر کال چې کله زخمی شوی وو بیا په کوچلاغ سیمه کې د هغه زخمونو څخه شاید د دې مرګ رامنځته شوی اوسیږي نو دا ډېر مغلقه ده چې دا دې معلوم شي
بله دا دا کچیرته دا راپور منو چې دی وشل شوی دی نو باید دا هم سره ومنو چې وای چې دی په احمدوال سیمه کې وشل شوی دی نو کچیرته دې دا مرګ تایید شي نو بیا دا خبره هم تایید ده
نو دا خو په ګوري سرتاج عزیز په خپل خبرو کې ډیر واضح په امریکا کې ویل چې د افغان طالبان مشرتابه په پاکستان کې دي نو دوی په دې باندې هغه فکر کوم بیر نه لري چې دوی دی وایي چې ولا موږ د مخالفین مشران زموږ په خاورو کې دي او موږ ځای ورتور کړی فامیلونه یو دي او د دوی زخمی تداوی کیږي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان ته کوم دغه نړۍ په دې پر کوم کارونه کې چې اخته دي یا لګیا دي کوي هغه باندې ټول خبر دي او دوی خپل هم دا تاییدوي دا نه دی چې مثلا
دوی یو ورځ تاییدوي یو ورځ نه تاییدوي مثلا سرتاج عزیز یو ورځ وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی تر اغیز لاندې دي بل ورځ ویل چې نه ایست ډول اغیز پینل لري
دا خو د دې شتون رې یعنی د طالبانو د مشرتابه شتون رې خو په دې معنی نه دی چې دوی به کاملا کنټرول پر ولري دوی مسله دا ده چې موږ نفوذ تر یو حد پورې لرو مارجنل نفوذ پر لرو مګر کنټرول نه پر لرو دوی دغه د پاکستان د موقف نه کوڅو ګوري دوی وایي چې سید مشرتابه وری دي موږ ته ویلی چې مذاکرات می سره اتي مګر مذاکرات چې ما کولای نه شو مذاکرات وکړي
ډیر مننه سلام
د تریز دا ده
بله سلامت و سه شاخله حکمت عظمی و ده سیاسی چارو کتون که تسیز مشخل آزادی رادیو و رید آزادی رادیو خبرونی ده ماشام تر او بچو دوام کوی
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ده جوان لوری بدلولی شی راپور مونگ در کوو قضاوت پخبله وکری آزادی رادیو
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن وایي د سولې لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوي ښاغلی اولسن دا خبره پرون په کابل کې د افغان شزو د پیاوړتیا لپاره په یو غونډه کې وکړه یوسف خان زرن په دې اړه له کابل راپور لري
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي کڅوم د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره دروغ جوړې پړل ځنګړی دریزه ډېره کوي خو یې چې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅه استایي ریچارډ اولسن د شنبې پورس په کابل کې د خزو د پیاوړتیا لپاره په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د سولې د هڅو ترڅنګ هغه ډلې چې تاوتریخوالی کوي باید په واقعبو یې هم پوه شي
د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې افغانستان د روغې جوړې غوړه لار د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي د ترڅنګ د اسلام آباد په څلور اړخیز او وروستۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې هغوی چې لکه په کابل کې د اپریل د حملو په څیر ارادي لري باید د هغو عواقبو ته هم منتظر وي
د ملي یووالي حکومت د سولې له هڅو داسې وخت امریکایي چارواکي ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د مخالفي یوې ډلې حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو نتیجې وروستي پړاو ته رسیدلې دي په دې لړ کې کابل ته د حزب اسلامي درغلي پلاوي او د سولې د عالي شورا ترمنځ پریکړه لیک لاسلیک شوی خو لا هم د ولسمشر او ګلبدین حکمتیار لخوا نه دی لاسلیک شوی له دې مخکې د جمعې په ورځ د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روغې جوړې خبرو د هرکلی ترڅنګ ویلي امریکا چمتو ده چې پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي
پا پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه تاسیسات چې څو کاله مخکې هلته جوړ کړي وو افغان ځواکونو ته سپارلي. د پکتیکا له والي امین الله شارق سره احمد شبر په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې وروسته له نږدې درې کاله پاکستان څرنګه چمتو شو چې دا ځای افغان ځواکونو ته پرېږدي. ښاغلي شارق په ځواب کې وویل
د ډیورن په کرخ باندې د زمونږ د شرقي همسایه د افغان پاکستان هیواد افغان په دروستیو کلونو کې په ډېر ځانو کې تجاوز شوی و. بالاخره په بعض ځانو کې دوی تاسیسات رغولي و چې انګوراډه هم د هغې د جملې نه وه او په تېر کال کې دغه تاسیسات یو څه اندازه ورغول شول. تاسې معلومه وه چې د افغانستان دولت همیشه د ښه همسایتوب او ښو اړیکو د ټولو نړیوالو سره خاصو د همسایګانو سره دغه مسلې د ډیپلوماټیکو د لارې نه حل ځلې د هماغه ورځ نه شروع کړلې او بالاخره مونږ تاسو شاهد دي چې کله د افغانستان نوې سفیر ډاکټر عمر داخلوال پاکستان ته لاړ او په پاکستان کې خپل وظیفه شروع کړله د هغه دغه نوې دندې دغه حل ځلې په نور هم لا ګړندې کړلې او په روسي ډول باندې د انګور اډې ته هغه حیات چې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلي وو په روسي ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
ولی سب دا تاسیسات په څومره ساحه کې جوړ شوي دي او څومره دي؟
دا تاسیسات په هغه ساحه کې دي په خوا پراتو او بل اخره هغه یو دروازه ده چې پښتون کې موږ زیات راغلو تاسیل دم او په راتنګ کې یو بل ساحتی دی قوتونه په اسلام کې اوسېدل یعنی دوی د بودباش ځای په کې وو. یو اندازه باندې دغه تاسیسات چې دوی د ډېر کلونو کوشش ته په روس کال کې تاسو د شاید وایي چې په لسم د سرطان یو جنګ هم وشو موږ یو قهرمان پکې شهید شو او بالاخره او د هغوی خاتم لس تنه په وژل شوي وو. هغه د دروازه او دروازې سره نور یو څه تاسیسات چې د افغانستان دولت نن تسلیم شوي
ستاسو په باور باندې به د دې تاسیساتو لسپارلو وروسته په سرحدي سیمه کې په امنیت کې څه بهبود رامنځته شي؟
پاکستان دولت متاسفانه چې باغ د ښه ګاونډیتوب اصول یې هیڅ وخت نه مراد کړي. خو په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د نړیوالو هغه سره فشارونه هم چې په دوی باندې دي او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي. په وروستیو کې څلور جانبه مذاکرات کله شروع شول او هغه هم دوی په خپل وفا او په وعدو باندې وفا ونه کړه او په دې وروستیو کې تاسو څنګه متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نور نړیوالو فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان سره د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې په دې وروستیو کې موږ ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم یو نیک ګام بولم د ښه روابطو د تحکیم لپاره.
د پکتیکا والی امین الله شارقو چې د انګور له اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وټلو او افغان حکومت د دغو تاسیساتو د سپارلو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله. اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي؟
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ غړو کې قطر ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر غنی تیر ورځ قطر هیواد ته په دوه ورځېنی سفر ولاړ. که څه هم په ظاهره ولسمشر ماڼۍ وایي چې دا سفر د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او د دوهې په شپاړسه مناسبه کې ثبات او هوساینه د ټولو لپاره د ګډون په هدف ته خوشک کیږي چې یوازې همدا دوه ټکي به قطر ته د ولسمشر د سفر هدف نه وي. په سر مقاله کې راغلي چې په قطر کې د افغان طالبان د سیاسي دفتر په نامه هلته د دوی د یوې نمایندګۍ موجودیت چې تر ډېره بریده د طالبانو رسمي مذاکرات لیدنې کتنې او فعالیتونه له هماغه ځایه تنظیمیږي یو له هغو لاملونو ګڼلی شو چې دا باور پیاوړی کوي. د سر مقالې لیکوال لیکلي چې که څه هم شاید په دوحه کې له افغان ولسمشر سره د طالبانو د استازو رسمي لیدنه کتنه ونه شي خو دا هم باید له پامه ونه غورځول شي چې قطري حکومت څه په تیر او څه په اوس کې هڅه کړې چې د افغان سولې د بهیر په ترڅ کې خپله ونډه ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې ولسمشر به د دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې د قطر له امیر او لومړي وزیر سره هم وګوري. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر به د نوموړي هیواد د سوداګرو او دغه شان په قطر کې د میشتو افغان سوداګرو سپینګیرو او مشرانو سره هم وګوري. هیواد لیکلي چې په دغه سفر کې د ملي امنیت شورا سلاحکار محمد انیف اتمر او د افغان حکومت د کابینې د کرنې او ښار جوړونې وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په دغسې سفرونو کې تر اعلاني خبرو غیر اعلاني خبرې چې د پردو تر شا د دغه هیواد د چارواکو سره کېږي هغه مهمې دي. په مطلب کې راغلي دا چې په قطر کې عملاً د طالبانو دفتر موجود دی او دا هیواد د افغانستان په سیاسي قضیه کې ښکیل دی. دا ممکنه نه ده چې په دې اړه به هلته خبرې ونه شي. د مطلب د لیکونکي په باور دا چې دا مهال له طالبانو سره د پاکستان له لارې خبرې ناکامې شوې دي، د افغانستان دولت به هڅه وکړي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یوه بله لار ولټوي. په مطلب کې وړاندې راغلي قطر د هغه موقعیت له مخې چې دا هیواد یې په اسلامي نړۍ کې لري تمه ده چې په دې برخه کې مهم نقش ولوبوي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله نن وویل احتمالا د طالبانو مشر اختر محمد منصور د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې عبدالله ویلي چې تېره شپه امریکایانو خبر ورکړی دی چې غالبا د طالبانو مشر په هوایي برید کې وژل شوی دی. ښاغلی عبدالله دا خبر هم کړی دی چې که په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړل نو له خلکو سره به شریک کړي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، اوس په اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان اجرایي رئیس وایي ډېر احتمال شته چې ملا اختر محمد منصور به د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی وي. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ملا منصور په وژل کېدلو سره د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې ژور بدلون راتلی شي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل. افغان ولسمشر په یو دوه ورځني سفر پرون قطر ته ولاړ. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان کې په یوه نښته کې د دولت اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي. برتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. او د ترهګرۍ پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي چې څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي.
تاسې زموږ اخلاق ازادي رادیو لاس پجیاو 2 دقیقې شوې. جمهوری ریاست وی په افغانستان کې د عدالت د ټینګښ لپاره هڅې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مخې تر دې چې قطر ته روان شي په کابل کې د ښځو د پیاوړتیا په نړیوال سمپوزیم کې د خبرو په محل وویل افغان حکومت به هیڅکله د ښځو پر حقونو معامله ونه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیا په دغه سمپوزیم کې وویل چې افغان میرمنې لا هم ګڼې ستونزې لري، خو متحده ایالاتونه یې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري کوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
که څه هم ځینې مدني فعالان اندېښنه لري چې ښایي د سولې په خبرو کې به د ښځو حقونو ته دومره پام ونه شي، خو افغان جمهور رئیس بیا دا ډول اندېښنې ناسمې بولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ښځو د پیاوړي کېدو په دریم نړیوال سمپوزیم کې چې په کابل کې جوړ شوی و ډاډ ورکړ چې حکومت به هیڅکله د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي. ښاغلی غنی وایي افغان میرمنې به هیڅکله شاتګ ونه کړي او د ملي والی حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ ټولنه رامنځته شي، څو میرمنې د افراطي افکارو په لومه کې راګیر نشي.
زن افغان حاضر نیست به عقب بره، زن افغان به پیش میره و پهلو به پهلو با مرده.
افغان میرمن امدانه دي چې شاته ولاړ شي. افغان خزی بالا سړی سره اوګه پوګه مخ پر وړاندې سي. زمونږ هدف یو منځلاري ټولنه ده، داسې و ټولنه چې پاغه کې افراط او تفریط نه وي او افراطی نظریات بیا دا ټولنه يرغمل نه کړي. د خزو د پیوړی کېدو لومړی سمپوزیم په 2013 میلادي کال کې په امریکا او دویم سمپوزیم په 2014 کال کې د ناروی په اسلو ښار کې جوړ شوی وو. د کابل سمپوزیم دوه ورځې دوام کوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په دغه سمپوزیم کې به د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په باب وړاندې کېدونکې طرحې او نظریات د وارسا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړي. سمپوزیم هغه علمي ناستې ته ویل کېږي چې څېړونکي له بېلابېلو هېوادونو راټولېږي او د یوې موضوع په باب خپل نظر له یو بل سره شریکوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد اولسن په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه د پام وړ ګڼي خو له ځینو ستونزو هم یادونه کوي. اولسن وایي د امریکا متحده ایالات به په ګډه له افغان حکومت سره د ښځو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي.
موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع د افغان حکومت د کار یوه مهمه برخه ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت او همداراز د امریکا خلک ستاسو له دغو هڅو ملاتړ کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی وایي د افغانستان پرمختګ د دغه هیواد د ښځو له پرمختګ سره تړلی دی. برندلی چې د ښځو د پیاوړي کېدو په سمپوزیم کې خبرې کولې وویل د امنیت، اقتصادي ودې او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغان میرمنو نظریات باید مهم وګڼل شي. ناروې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ د کابل د سمپوزیم له ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکوي چې هیواد به یې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له افغانستان سره تل د شمن هیواد په توګه پاتې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د راتلونکي میلادي میاشتې له پیله به هیڅ افغان بي وي سي د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې دا اقدام د کرښې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د پاکستان د حکومت استازي وای لا تورخم بندر څخه هر ورځ زرګونه کسان تګ راته کوي چې زیاتره یې ویزی نه لري. په کابل کې د پاکستان سفارت وای د دې لپاره چې له دغه بندره د ورانکارو عناصرو د تیرېدو مخنیوی وشي نو پریکړه شوې څو هیڅ چاته د ویزی پرته پاکستان ته د تلو اجازه ورنه کړي. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر ازادي راډیو ته وویل
دا اقدامات په دې باندې وکړه چې کوم هغه خلک چې هغه مطلب چې پاکستان کې هم لږه اورانه نقصان د پاره ځي او دلته هم راځي او د ډېر زمان وخت نه د افغان دولت هم ګیله د چیرې هلته نه خلک راځي نو موږ دا په دې سټیپ واخیستو چې دا دغه خلکو نه راتله چې کوم دي هغه بند شي او دا د دوڼو زموږ د دوڼ ملکونو په ګټه کېده.
ښاغلی منیر وایي په کابل کې د پاکستان سفارت او په ولایتونو کې د دغه هیواد قونسلګرۍ هر ورځ دونه تر 2500 پورې ویزي افغانانو ته ورکوي. نوموړی وای د ویزی ورکولو پروسه درې ورځې وخت نیسي خو هغه کسانو ته په یو ورځ کې هم ویزه ورکول کیږي چې ناروغان او یا هم سخته اړتیا ولري. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې پاکستاني ځواکونو د تورخم بندر شاوخوا لس ورځې وړاندې د څلورو ورځو په مخه د خلکو او سوداګریزو لاریو پر وړاندې تړلی و. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ولرو خو له پرله پسې تماسونو سره سره د نظر په اخیستلو بریالي نه شولو. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزای وای له مخکې هم په دغه بندر کې افغانان له زیاتو ستونزو سره مخامخ او په خبرې د ویزې په برخه کې د نوي اقدامات به د دواړو هیوادونو سوداګرۍ راکم کړي.
دغه د ویزې مشکلات او قیدات زیاته شي دا په اقتصاد باندې فوق العاده تاثیر لري. زمونږ د دوی ترمنځ به د اقتصاد د راکړې ورکړې کچه کمه شي او په دې کې عمدتاً پاکستان هم ډېر زیان ویني ځکه چې افغانستان ډېر زیات د دوی د استفاده کوي په خپلو بازارونو کې.
د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي د پاکستان دا اقدام د هغو رقابتونو یو برخه ده چې له هند سره یې لري. هند هم څه موده مخکې افغانانو ته د ویزې په ورکولو کې یو لړ شرایط وضع کړل خو ښاغلی خروټی وایي له هند او پاکستان سره د افغانستان اړیکې توپیر لري او په خبره دا کار کولای سي د افغانستان او پاکستان پر اړیکو اغیز وکړي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کړی نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
ولایت په ولایت خبرونه چې په مستقیم ډول خبريږي او د ولایتو د والیانو او نورو چارواکو څرګندونې پکې وړاندې کیږي. د جمعې په ورځ له درو تر څلورو او همداراز له څلورو تر پنځو بجو خپریږي. همداراز د پنجشنبې په ورځ د ازادۍ په څپو کې خپرونه لرو چې دوه ساعته دوام کوي، د ماسپښین له درو د مازدیګر تر پنځو بجو، او د شنبې په ورځ تر شنه آسمان لاندې خپرونه لرو. په دې خپرونه کې عموماً په دوو موضوعاتو بحث کیږي. له درو تر پنځو بجو پورې تر شنه آسمان لاندې خپرونه دوام کوي، او هره یک شنبه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه وي چې ستاسو نظرونو ته ځانګړې وي. اوس هم د پاکستان په ارتباط، د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د طالبانو، البته د پاکستاني طالبانو، وروستی مورچل نیولی دی او طالبان یې تصفیه کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 160 وسلوال سخت دریځې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیس ته نږدې د پاکستاني طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته کرنې سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیازو پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه، چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال 160 ترهګر وژلي، اتیا ټپیان کړي، او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نموڑی شوال د کورونا او بہرانے وسلوالو پیوڑے مرکز بالو وی ویل،
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د طرح کرن پارا ډیر مهم ځای او زکه شدا دغه ورستی پناه ځای، او هغه موږ سره دلته سخت جګړه کوله. دلته دغه جپړي مشران او تربشی ویډل موجود وی چې موږ سره جګړه وکړي.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات هم دراسه هغه وسلې او مهمات هم خبریالان ته خودل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولي وو. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غریزه او ځنګلزاره سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري، او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې، او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي، او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
د ژوند رنګونه
اول نوم راته واخلای.
نوم عبدالسمد.
عبدالسمد د کوم ځای یې؟
د بولدک سپین بولدک. کندار سپین بولدک.
ښه، د کندار یې، د سپین بولدک. او اوس کابل کې اوسې؟
د شوالین کې اوسې. دلته کار کو، دا پراشوټ خرڅ کپڑا دا راوړی د امریکایس خلګي امریکای له بارډر نه راوړی، موږ دغه سدل تر راوړو خرڅو.
ښه، او دلته خو به پراشوټ نه پکې جوړیږي کنه؟ الوتکونه چې خلک پکې راکوزیږي،
هغه اون زنجوړیګر شي، زنجوړیږي مسطح هر سرخان هر شي زنجوړی.
وایم افغانستان کې خو به هغه پاره نه استعمالی کېدی شي، یوازې هم دغه مسطح دي خلک
کمپنیا نهسته، کمپنیا نه مونډیان ځایونه نهسته.
نو څه څه جوړوي خلک ورنه تاسو څه وایي؟
نو 15 متر اخلي، 10 متر اخلي، 6 متر اخلي، د موټر ترپال د پاره، د سرخان د پاره 15 متر اخلي، 4 متر اخلي، 3 متر اخلي.
ښه، د سرخان ته مخلي
و، د سرخان د پاره ونه
وای، دا ډیر کلکم وی کنه؟
کلک کپړای.
ښه، او بم نه ورنتی؟
بم نه دت نه دی.
ښه، نو تاسو د غلطه خو یو نور ملګری هم ناس دی، تاسو بخپل قسمت ته ناس وی چې زمره خرڅیږي.
خپل سودا ځین کو متر په 50 سپی، په 70، په 10، په 40 پیدا شي خرڅو.
ښه، بیا چا تشویق کړی دی کار ته؟
دا بس لا خپل مجرا خپل پلار ته شي.
ښه، پلار مم یعنی هم دا پیراشوټ خرڅو؟
و هله هلته دکان کې په کوزي مارکیټ.
او یعنی تاسو درسونه مرسونه مویلی کوم بل کسب کار مو زده؟
خو دایس درس مویلی دی. و
څومره به مویلی؟
پنځم سیم کې.
پنځم سیم په کورې بیا مو پریخه؟
بیا مو پریخه.
اوس مو قنیش ته چی وی وایي؟
اوس ون خدای خبرسته وایو، دا کم کم وایو.
ښه، ښه یعنی زړه مونږ دی چې پونتون وایې کا وخت نه پیدا کیږي
یا پونتون خو پیدا کیږي دی وخت پیدا نه دی را پیدا سوی چې زړه په بیکار سم پر پراشوټ پر خپل خواري اخته
ښه نو څنګه خلک یې اخلي کاروبار شته نشته
یا کاروبار شته خدای وو گزاره کوي
یعنی خوشاله خپل کار نه
وو خوشاله
او بس خوشاله سي ډیر مننه
خیر وسی
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم په نننې خبرونه کې موږ دی وداسي قیمتي کانی پاړه خبرې کوو چې تاسو ټول یې پیژنئ یاقوت یو له هغو قیمتي کانو څخه دی چې د نړۍ په کچه د ډبرو په منځ کې یو ځانګړی اهمیت لري له کلونو کلونو راهیسې دا قیمتي ډبره د ډبرو د پادشاه په نوم هم یاده شوې ده او د خپل نه پټیدونکي ارزښت له مخې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځانګړی ارزښت ترلاسه کړی دی د خپرونې پاتې برخه به فرشته مرسل در وړاندې کړي
درنو اوردونکو یاقوت یو له هغو قیمتي ډبرو څخه دی چې په بیلابیلو سینګار توکو کې کارول کیږي او مینهوال یې له ډېر پخوا راهیسې کاروي د دغه قیمتي ډبرو معدن د افغانستان په جګدلک کې موجود دي او د دغه ډبر نور ډولونه په بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې موجود دي د یادو ډبرو رنگونه اکثر سره ارغوانی آبی او د تکنیک دي چې په خانه شاهانو هم په ځانګړي ډولونو کارولي چې یو شمیر نخې لا پاتې دي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ځمک پیژندنې اداري رئیس سر چیرونکی نجم الدین ترین د یاقوتو د ارزښت او قدامت په اړه وایي
یاقوت داسی یو ارزشناک منرال دی چې د اجار قیمتی په صنف کې فصل الماس او زمرد نه دا همداسی یک موقف لري چې مخکې چې وو هغه په خپل یاقوت په اول کلاس کې وو او فصل چې الماس پیدا سو او زمرد اوس چې ډیر استعمالیږي یاقوت لک کتر راغلی دی یاقوت داسی خصلت لري چې په قدیم زمانه کې داسی د هند خلک داسی باور درلود چې خداوند چې دولس نوکیږه چې پیدا کړی دی د دې شاه یا اولنه با ارزشناکه همدا یاقوت دی چې دا د ټول تیگ شاه وایی یا سلطان وایی دیر د پخوا زمانه نه دا خلق دیتا پیژنی او پا افغانستان که بلخواسته پا تجارت که هم مؤثر و او پا استعمالی ساحه که چه خلق دیدین استعمال کولایسی عواید پلاسکی راولی دانخه گتور تیگ بولی
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په درې وسیمو جګدلک بدخشان او د کابل په غرب کې د یاقوتو قیمتي ډبرې پیدا کیږي ترین زیاتوي چې تر ټولو قیمت ترین یاقوت د سره رنګ درلودونکی دی د سر څیرونکي نجم الدین ترین په خبره چې د جګدلک یاقوت په اوس وخت کې ډیر مشهور دي خو په افغانستان کې بیلابیل ډولونه پیدا کیدلی شي
اوس د ټکنالوژي په ساحه کې دا ډیر خی استعمال لري د لایزر په صنعت کې ډیر استفاده کیږي او د زرګری په صنعت کې د کابل چې ډیر ارزش لري او خلک دې ته ډیر خی نظر افسانوي نظر لري چې دا یو سچ منرال دی دیتا د توره په دستک دانه نشخان کوي او داس زایونه چه غالی چه خش کارکیجی دانه د یاقوت او نور دانه مرسه یا دانمشان کولایسی او دا ده باستان شناسی لتاریخچه نب شکاره شوه دهی چه ده زردشت تا آتش کده که ده نوبهار بلخ فساحه که دا آتش کده هم دا دانمشان یا قدس فواسته که دانمشان شوه دهی چه دا دیر پخانه زمانه که ده استعمال شویده.
حاجی عبدالرحمن چه په کابل ښار کې د قیمتي ډبرو پلورنځی لري وایي چې دوی په خپل پلورنځی کې د افغاني یاقوت سربیره د نوري نړۍ یاقوت هم پلوري.
یاقوت په دنیا کې څلور ځای کې ډیر ښه او قیمتي یاقوتونه وزي. یو برما ده چې په دنیا کې اول نمبر ده، او دویم چې ده تاجکستان ده، او بیا دریم ځای چې ده په دغه افغانستان، او د افغانستان وروسته افریقا یعنی زمبیا کې دا یاقوتونه پیدا کیږي. او دغه قیمت چې ده د سل ډالر نه نیولې ده تر لک ډالر پورې هم رسیږي. خو په کوالټي او په صفایي او په هغه چې څومره پکې لشتر وي، کوالټي څومره ښایي، صفایي چې څومره وي، په هغه کې قیمت فرق کوي. نو په افغانستان کې چې مونږ دلته کار کوو هسې معیاري کار نه کوو، لکه عامیانه غوندې کار کوو په دغه مدم کې، ځکه د مونږ یاقوت ښه نه وځي. په برما کې چې ښه وځي هلته معیاري کار کوي، خلک درست کارونه کوي او ښه صفا یاقوت نه وځي. او په برما کې همدا اوس هم په مارکیټ کې، په دغه انټرنیشنل مارکیټ کې پیدا کیږي د زرو ډالر نه نیولې تر 50-60 ډالر پورې پر کریټ.
دی وایي که څه هم اوس یې بازار یو څه خراب شوی هم دی، خو بیا هم د افغانستان ځانګړي یاقوت نورو هیوادونو ته له دغه ځای لیږدول کیږي. د کابل ښار د مکرویانو اوسیدونکې میرمن زهرا د یاقوتو مینهواله ده، خو نوموړی د یاقوتو په اړه بیلابیل باورونه لري.
د لویانو نه مې چې دا اورېدلي دي چې یاقوت غمی، روحي تکلیفونه، تشویشونه دا لري کوي. حتی که بې اولاده ښځه یې وغواړي چې په لاس کې واوسېږي، د هغه تصویر ته یا هغه ته غمي ته وګوري، د هغې تکلیف او مشکل رفع کوي، اعصاب راحت کیږي، عصبي تکلیفونه هم رفع کوي. او پوهانو پوسانو چې دې کې هغه کړی ده، معلومات یې کړی ده، حتی وایي سرطان وینه، سرطان مرض دا هم جلوګیری کوی چې د یاقوت غمی چا په ګوته وسیږي، یا مثلا لاکټ وسیږي، یا دسبان وسیږي، هر شی چې وسیږي دا تکلیفونه هم رفع کوي. یاقوت غمی چې د ښځې سره یا د نر سره وسیږي، حتی چې دښمنو سره مقابله نسي کولی، دښمن ماته خوري. او د ماشومانو په اوږه باندې زیاتره خلک بندگی خپله ما بند کړي دي. خلکو نظر یا مثلا ماشوم مړه درسي خوب کېده شیان هغه کوي. خلاصه ډېرې فایدې لري.
یاقوت ځانګړی ټولنیز او فرهنګي ارزښت هم لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې یاقوت په رواني لحاظ د انسان په روان اغیزه چوي. دی وایي چې یاقوتو پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز ښیندلی دی.
لیکن په ادبیاتو کې، په هنر کې د یاقوت یادونه ډېره زیاته سوې ده. په پښتو شعر کې او په دري شعر کې چې د افغانستان دوه غبرګې خوندې ژبې دي، په دې کې د ده تجلا ډېره زیاته ده. ما په خپلم په خپلو آثارو کې کله چې د رنګونو تاسو پوهېږي چې په شعر کې رنګ او عطر ډېر خپل ځای لري، رنګونه او عطرونه، یعنی هغه چې د شامل لارې هغه حقایق چې احساس کیږي، او هغه چې د سترګو یا د باسرې له لارې نه احساس کیږي تفاوت موجود ده. لیکن زه خپله موعدت لرم چې دا دواړه غبر د ښکلاو په منعکسولو کې استعمالوم. زه په ټولو هغو رڼاوو کې چې امید، ایمان او ښکلا افاده کوي د رنګونو نه استفاده کوم. او په دې لحاظ د یاقوت نوم هم په خپل شعر کې ډېر یادوم، او حتی چې کله تخیل کوم را یاد شي هغه یاقوتونه چې ما لیدلي دي.
د لایق په خبره چې یاقوت نسبت نورو ډبرو ته ډېر زیات شفاف او مینهوال زیات دي، خو نوموړی د اندېښنې په توګه وایي
کله چې دغه حجارې کریمه به خصوص یاقوت چې یو سور رنګ، یو سور وړانګه لري، او چې دی شفاف وي او ډبره یې ښیي، نو دی ډېر بې همتا هغه ده. نه پوهېږم چې ولې په بیه کې د ده سره ظلم سوی ده. یعنی تر ځینې داسې حجارو لکه زمرد چې هغه د یاقوت ښکلا نه لري، دی تر هغه په بیه کې لږ کم ده. خو بیا هم د غریبو بېچارهو خلکو یا کم درآمده خلکو د استفادې وړ نه ده. یعنی دا پیسې غواړي، مالي توانایي غواړي چې سره یې وساتي.
ما د نورو په غاړو او په ګوتو کې یاقوت لیدلی دي، خپل مې مستقیمل نه دي استعمال کړي.
دا چې د یاقوتو د پلور اوسنی وضعیت څه ډول دی؟ د کابل ښار د قیمتي ډبرو یو پلورونکی نجیب الله مو غږولی، هغه وایي
خو دلته مو سره موجود ده، هرزان بیه دي، ویلي چې دلته مو مشتری نه لرو، دلته هرزان بیه دي، لکه $100 قیمت، $200 مو سره هم دلته په سیف کې شته دي، تر $2,500 پورې قیمت شته دي، دینه پورته مو سره نشته، هغه کوم تجاران رسی هغه ټول بهر ته لیږي. دا مو فروشات افغانان چې کوم بهر وسیږي، هغوی کله کله رسی هغوی یاقوت پښتنه کې ویلي چې نه پوهېږم د نن افغانستان کې مودو سره دوره بودیجه نشته چې دا واخلو، او کوم بهر چې دي هغوی لیدلی دي، خلکو سره لیدلی دي، خارجیان سره لیدلی دي، چول راشي دوه تیږو دلته مونه پښتنه کوي، یو د یاقوت یو د زمرد د پنجشیرو دا مونه پښتنه کوي خامخا خلی په وس سره.
ښاغلی نجیب الله وایي چې په اوس وخت کې پیسې کمې شوي، نو د بازارونو د خرابېدلو لامل یو هم د پیسو کمښت او ناامني کېدلی شي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
No. شپتا داس خوما کوا سو شپتا داس خوما کوا زبال پلے شما دشتا منا تکشوی دودا لما تکشوی خفا نو داس مکوا داس خوما کوا مخما اڑوا منتظر یم